بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرم مسکینیار ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې به مو هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر له جزئیاتو خبر کړو، د افغانستان او هند اړیکې او په دې منځ کې د پاکستان د ونډې په اړه، او همدارز د غوی د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت مطالب لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجی ساپې چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په نوې ډیلی کې د هند له جګپولو چارواکو سره ګوري. په کندز کې د تیرو څو ورځو نښتو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي، او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 واوښتی. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له جګپړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړي. ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه د یو درې ورځني سفر په موخه پرون مازیګر هند ته ورسېد. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی په هند کې د استوګنې پر مهال له خپل هندي سیال پرناب مکرجی، صدر اعظم نریندرا مودی، د کانګریس ګوند له مشرې سونیا ګاندی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. د ازادي راډیو خبریاله له نوې ډیلی څخه پر خپل راپور کې وایي چې ولسمشر غنی تېره شپه په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د هند د پوهنتونونو له یو شمېر افغان محصلینو سره هم وکتل. د راپور له مخې افغان محصلینو دوی ته په ټاکلي وخت د معاشونو د نه رسېدو، د اوږدمهاله استوګنې د ویزو د نه لرلو، د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او د تحصیلي بورسونو په ویش کې د بې عدالتۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. په کندز کې د تیرو څو ورځو نښتو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر سید عبدالسلام هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې له یوې سروې وروسته به په دغو کورنیو مرستې وویشل شي. چارواکي وایي چې د کندز د مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو دوی د دغو جګړو د دقیقو تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي. طالبانو بیا رسنیو ته په سوال شوی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندز او بغلان کې له پرون راهیسې د امنیتي ځواکونو 14 پوستې نیولې، خو چارواکي دا ادعا نه مني. د کونړ چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر ماښام د چپې درې ولسوالۍ په دیګل سیمه کې د مخالفینو په پټنځای شوې ده. نوموړي همدارنګ وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د سرکڼو ولسوالۍ په بهر آباد کې د سیمه ییزو پولیسو په بسو هم ډله ییز برید کړی چې جګړې د سهار 15 بجو پورې دوام کړی، او پکې درې محلي پولیس سرسري ټپیان او برید کوونکو ته مرګ ژوبله غوښتی ده. په فرا کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د 303 موټر چې تقریبا 30 مسافر پکې سپارو او له فراز خهیرات تر روانو چپاشون موړي. چارواکي وایي چې د دې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي و. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 واوښتی. چارواکي همداراز وایي چې په دې زلزله کې 8000 نور خلک هم ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن دې هیواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدي. د شنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 1.8 نیپال او د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ دی په تر ټولو لوړ غر مونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راخویدلې واورې په یو کمپ کې 13 کسان وژل او په هند کې یو شپېته او د چین په تیبت سیمه کې 15 کسان وژل. چارواکي وایي چې په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو د مرګ ژوبلو راپورونه رسیږي د زلزلې د قربانیانو شمېره له دې زیاتېدلی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې الیزابت بایرس په ژینیو کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شویو زرګونو خلکو ته د خوړو سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپروي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څیړنې د کنفرانس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړه خواوې په داسې حال کې کتنه کوي چې متحده ایالات او د نړۍ 15 لوی قدرتونه هڅه کوي د جون تر 1.5 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلی چې دواړو لورو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپل کتنه یې ګټوره بللې ده. له دې مخکې ښاغلی کیری د ملګرو ملتونو په یو کانفرانس کې وویل چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدله کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د مې په 9 په مسکو کې د 2 نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. د جاپان د حکومت یو ویان په مهالویش کې ستونزه د دې کار علت وباله او د کابینې مشر سکرتر یوشی هیدی سوگانا نن په یو خبری غونډه کې وویل چې په مسکو کې د جاپان سفیر به په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پر روسیې باید نړیوال بندیزونه په دې پورې تړلي واوسي چې په مینسک کې د اوربند تړون عملي کیږي کنه. میرمن مرکل پرون په وارسا کې د پولند له صدر اعظم سره په یو غونډه کې په دې اړه وویل
د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د ټولو مشرانو د پریکړې پر بنسټ چې د مارچ په میاشت کې کړې په روسیې د بندیزونو دوام به د مینسک د هغه تړون په عملي کېدو پورې تړلی وي چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې لاسلیک شو. دا روښانه ده چې د دې ټولګي عملي کول د اګست او سپتمبر له میاشتې زیات وخت نیسي، په دې معنا چې د جون په میاشت کې په دې اړه بحث او څېړنه کوو او د هغې ګډې پریکړې پر بنسټ به چې په مارچ کې شوې بندیزونه به تمدید
شي.
د پولند صدر اعظم هم ویل چې جرمني ورسره منلی چې په روسیا لمخ کې لګول شوې بندیزونه به دوام وکړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې پر افورونو کې به ووري چې په کابل کې نن مجاهدین د غوي اتمه خپل د بریا ورځ منځي. ولسمشر اشرف غنی په نوی ډیلی کې دی او له هندي چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبریاله په نوی ډیلی کې ده. د افغانستان او هند اړیکې او په دې منځ کې د پاکستان پر ونډه به په یو ګردی میز کې له کارپوهانو سره بحث وکړو.
ضیاء الحق بعد له هغه څخه پرویز مشرف افغانستان ته داسې کتل چې دا او پاکستان ته دا ستراتیژیکي عمق ورکوي. په آی اس آی او د پاکستاني په فوج کې دغه نظر هنوز هم موجود دی.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې ولې په ځینو کورنیو کې خویندې د خپلو ورونو د کارونو کولو ته اړستل کیږي.
ځینې کارونه اوس ما ورته کول لکه کالی اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول، خو هغه کارونه سیدل وسه پوره وو او ډیر ساده کارونه وو، هغه به هم د په ما باندې کوله.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای په دوهم نیمایي کې خپرېږي. اور دو تیرا سرا اوسی زمون غاگلا ازادی رادیو اوری یوې ټولنې چې ځان د شهیدانو وارثان بولي نن په کابل کې د عکسونو یو نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د غوی د اتمې د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت جوړ شوی، په جګړو کې د وژل شویو افغانانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي. د غوی اتم هر کال د جهادي ډلو لخوا په داسې حال کې د بریا د ورځې په توګه نمانځل کیږي چې د دې تنظیمونو پر کروړو او ورانیو د عامو افغانانو لخوا سختې نیوکې هم کیږي. اسدالله لودین د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی. لودین صاحب، پرون په کابل کې د غوی د اومې او اتمې د غندنې لپاره غونډې جوړې شوې وې، نن په کابل کې شعارونه کوم او څه دي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا له درويشتمې کلیزې سره برابر ده. په کابل کې نن د حکومت لخوا یوازې رخصتي اعلان شوي او د دې ورځې د لمانځلو لپاره تر اوسه هیڅ داسې مراسم نه دي جوړ شوي. موږ چې د جمهوري ریاست او دغه راز د اجرایي ریاست له مسؤلینو سره خبرې کړي، هغوی هم په دې برخو کې د کومو مراسمو د جوړېدو خبره نه کوي. هغوی وایي چې فقط نن ټول دولتي ادارې رخصت دي او تر اوسه په کابل او دغه راز په ولایتو کې هم د کومې غونډې د جوړېدو خبر نه دی ورکړل شوی. خو په کابل کې یو ډله چې ځان د شهدا او وارثین بولي، هغوی د پارک زرنگار په سیمه کې راټول شوي دي. هغوی دغه ورځ لمانځي او دغه ورځ افغانستان ته د نیکمرغۍ ورځ بولي او وایي چې په دې ورځ مجاهدین وتوانېدل چې د کمونیزم ملاتړو ته ماته ورکړي او خپل حکومت په افغانستان کې اعلان کړي. دغه د شهدا او وارثین چې راټول شوي دي د پارک زرنگار په سیمه کې، هغوی وایي چې دغه کوم عکسونه چې نن نندارې ته ښودلې، دوی وایي چې لدې نه باید عبرت واخیستل سي او نور باید افغانان نو اجازه ورنه کړي چې ګاونډي هیوادونه او دغه راز نور د سیمه هیوادونه په افغانستان کې مداخله وکړي او په افغانستان کې نیابتي جګړې مختبوزي. دوی سلګونه هغه عکسونه نندارې ته ښی د سړک پر غاړو او د پارک زرنگار په پنجرو چې هغوی د ثور د ومه کودتا راورسته په افغانستان کې وژل شوې دي. باید وایم چې د ثور ومه او تمه په افغانستان کې په بیلابیلو نظرونو سره لمانځل کیږي. ځینې کسان د ثور ومه چې د داوود خان د رژیم په وړاندې کودتا و او د ثور اتمه چې د مجاهدینو د بریا ورځ و، دواړو ته په یو سترګه ګوري. خو ځینې بیا د ثور اتمه د بریا او ویاړ ورځ بولي او وایي چې باید هر کال له دې ورځې نه لمانځنه وشي. یو له دې کسانو چې دغه ورځ د ویاړ ورځ بولي، هغه هم د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی دی. هغه پرون ته یو غونډه کې ویل چې د ثور ومه کودتا غندي او د ثور د اتمې د مجاهدینو د بریا په مناسبت ټولو ته مبارکي وایي. ښه ده چې د ښاغلي ابراهیمی د خبرې یو برخه واورو.
این دو روز پیهم در تاریخ کشور عزیز ما به نام های روزهای سیاه و سفید ثبت است. من این روز سیاه هفتم ثور 1357 را تقدیم و فردا روز سفید هشتم ثور 1371 را به ملت مجاهد و آزاده افغانستان صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
باید وایم چې په تیرو څو کلونو کې د ثور اتمه په ښه توګه نه لمانځل کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د رژیم پر مهال له غیر وروسته د حامد کرزي د واکمنۍ په لومړی کلونو کې د ثور اتمه لپاره پراخ مراسم نیول کېدل. په کابل کې دغه ورځ بل لمانځل کېدله، خو په تیرو څو کلونو کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او د دې ورځ نه لمانځل کېدو د ځینو جهادي ډلو انتقادونه هم لزان سره درلودل. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. لودین صاحب، قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین و چې د غوی د اتمې یا د ثور د اتمې د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت د غونډو په اړه معلومات راکول. وخت مو کم دی. ورزو د ولسمشر اشرف غنی د سفر موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی د هند له صدراعظم نریندرا مودی په بلنه په نوی ډیلی کې دی او د راپورونو له مخې له صدراعظم مودی سره یې کتلی هم دی. د ازادۍ رادیو خبریاله فریبا وحیدی په نوی ډیلی کې ده او همدا شیبه د نورو په دې اړه نور جزئیات راکوي. فریبا جان، تاسو څه اوریدلی دی؟ د ولسمشر غنی او صدراعظم نریندرا مودی کتنه شوې ده که نه؟ دوی خبریالانو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي که نه؟
بله سلام مجدد شما و شنونده ها. قرار است در دومین روز سفر جمهور غنی به دیلی، جمهور غنی ساعت 10:25 دقیقه به وقت کابل با نریندر مودی سر رجم این ملاقات داشته باشه و همچنان بعد ساعت 10:21 دقیقه به وقت کابل کنفرانس مشترک خبری داشته باشن. البته ملاقات اونا تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. البته پیشتی رژیم مکنی در روز اول سفرش در صحبت با شمار از محصولین افغان و محصولین افغان در سفارت افغانستان در دیلی گفت که سال جاری خوشبی سال دشوار برای افغانستان می باشد و در این سال این کشور مورد توجه توریسم بین المللی قرار دارد. آقای خانی در صحبت با این مهاجرین گفت که 4 عامل سبب ناامنی ها در کشور شده و توریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مسئله غیر مسئول و جنگ های سیاسی به عنوان عامل ناامنی ها در کشور یافت کرد. همچنان مهاجرین افغان از جمهور خواستند که در برخی ایالت های هند با آنها قنسلگری ایجاد کنند. رئیس جمهور غنی در پاسخ به سوال آنها گفت که سفارت هایی که در اروپا غیر ضروری است باید مزدود شوند و در عوض تعداد قنسلگری ها در هند افزایش یابد. و همچنان مهاجرین افغان مشکلات خود گذاشتن با رئیس جمهور، از جمله مشکلات اینایی بود که اینا در قسمت گرفتن ویزه هند مشکل دارن و مشکل دیگهشان این بود که اطفال و فرزندانشان از رفتن به باید زبانهای ملی در مکاتب که موجود است تدریس شود. و همچنان مسئولین افغان هم مشکلات خود با جناب رئیس جمهور در میان گذاشتن و اینا گفتن که موافقتشان به موقع نمیرسه و کرایه لیلیه هایشان از خیلی بلند همچنان بورسیه های تشریح که از هند شاگردهای افغان داده میشه دیگه شفافیت وجود نداره. البته رئیس جمهور غنی در پاسخ به این همه مشکلات مهاجرین و مسئولین افغان مقیم هند گفت که
ډیره مننه کوم فریبا وایدی قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبري علاوه چې ډیلی څخه هند ته د ولسمشر غنی او د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو په اړه معلومات راکول. د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر غنی سفر ته په تیره بیا له اقتصادي پلوه د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي، خو له سیاسي پلوه آیا کابل له نوی ډیلی او اسلام آباد سره په اړیکو کې د انډول په ساتنه مکلف دی؟ د سولې هڅې او په دې هڅو کې د پاکستان ونډه څومره اهمیت لري؟ د دې مسایلو په اړه مې په یو ګردي میز کې د سیاسي چارو له کارپوهانو سره بحث کړی. د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د برخې مشر علم پایند، په نوی ډیلی کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید او د ازادۍ راډیو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ابوبکر صدیق د دې بحث ګډونوال دي. د بحث په پیل کې مې له ښاغلي پایند څخه پوښتلی چې آیا نوی ډیلی ته د ولسمشر سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي؟
زه فکر کوم چې دغه پاکستان هم پوه دی چې افغانستان یو بې طرفه مملکت دی، په دې ځای کې د کوم تړونو سره هیڅ وخت ارتباطات نه درلودل، مګر نه په دې حالت باندې چې افغانستان به د هند څخه اسلحه اخلي یا د هند سره به دا مناسبات ډېروي او د هندوستان سره کموي، نو په هغه حالت کې به پاکستان تاثر ښکاره کوي. مګر دا اوس چې افغانستان یو لاره غوره کړې ده چې هم د پاکستان سره مناسبات ښه شوي دي، دا د اوس د نوې ادارې لاندې او هم د هندوستان سره، زه فکر کوم چې دا به کوم تریخوالی پیش نه کړي. دا نو په دې پر اړه لري چې دا پخپل د اشرف غنی او د هند چارواکي دا مناسبات تر کومه حالت پورې ولې دا اقتصادي او سیاسي مناسبات یو شی دي، او بیا نو دا په نظامي ساحه کې یوازې پر د متنازع فيه واقعي د کشمیر مسله ده، د هند د پاکستان او د پخپل د افغانستان د صوبې سرحد د بلوچستان او دغه مسایل دي. که دغه مسایلو کې هندوستان یو اړخ وننیسي، نو زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان او د پاکستان پر مناسبات باندې به تاثیر وکړي.
بله، غواړم له ابوبکر صدیق تاسو نه پوښتنه وکړم چې د افغانستان او هند ښه اړیکې همزمانه ممکن دي؟
بله، زه ګومان کوم چې د افغانستان اوسنۍ اداره د ولسمشر اشرف غنی تر لاندې دا کوشش کوي چې د هند او د پاکستان د خپل منځي جګړو څخه ځان وژغوري او د دین راو باسي. خو مونږ باید لیا د ونه باسو چې ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان ته تیر کال سفر وکړ د هغې عمده هدف دا و چې پاکستان وهڅوي چې د افغانستان سره د سولې په موضوع کې مرسته وکړي. او دا رښتیا خبره ده چې پاکستان کولی شي چې د افغانستان د دولت په مخالفینو خصوصا په طالبانو د اسلامي حزب په دې ډلو باندې فشار راولي چې څو هغې سولې ته آماده شي. خو مونږ ول نه لیدل تر اوسه پورې چې پاکستان داسې کوم ګامونه پورته کړل. د ویلو تر حده پورې خو دوی ډېر ښې خبرې کړې دي د پاکستان مشرانو، خو تر اوسه پورې عملي اقدام نه دی کړی او تر اوسه پورې په افغانستان کې د سولې خبرې لا نه دي پیل شوې.
استاد خالق رشید، لکه څنګه چې ابوبکر صدیق هم وویل، تر اوسه پورې د پاکستان له لوري عمل نه دی لیدل شوی. د افغانستان حکومت څنګه اعتماد کولای شي پر پاکستان باندې، او نوی ډیلی څنګه اعتماد کولای شي پر دې فضا باندې چې پاکستان به په افغانستان کې د امنیت لپاره وستو سره مرسته وکړي؟
د منطقي خبره تر هر څه مخه په لومړیتوب کې باید موږ په پام کې ونیسو، ځکه چې پاکستان، هند او زموږ نور ګاونډیان هر یو د افغانستان په وړاندې بیل بیل دریځونه لري. د دغه ټکی یا د دغه هدف په پام کې نیولو سره دوی بیا خپلې ګټې هم دلته په پام کې نیسي. نو زه فکر کوم چې په اوسنی حالاتو کې د افغانستان د حکومت لپاره یوه خاصه یوه ځانګړې هوښیاري پکار ده چې دغه انډول د ټولو سره وساتي، لکه چې پاین صاحب هم اشاره ورته وکړه، که بې طرفي په پام کې ونه نیول شي منطقه خپله بحراني ده. په عین بحران کې خصوصا زموږ ګاونډیان دوی په افغانستان کې خاصو ګټو ته سترګې نیولې دي. د هغو په پام کې نیولو سره دوی صادقانه عمل نه کوي. زه باور لرم چې پاکستان هم تر اوسه تکتیکي مخته ځي، هندوستان هم هماغه د پخوانۍ دوستۍ پر اساس باندې یو څه په دې تیرو لسو کلونو کې څه جوړوونکي ګامونه پورته کړي دي چې هغه موږ از زیاتره په تعلیمي برخه، په فرهنګي برخه کې حساب ور باندې کولای شو. نو اما خبره ده چې د یوې سیاسي هوښیارۍ نه، خصوصا په اوسنیو شرایطو کې، کار اخیستل د افغانستان د دولت په ګټه دي.
غواړم له تاسو درېو وړو ښاغلو نه پوښتنه وکړم چې کوم کار و چې نړیوالې ټولنې چې په افغانستان کې فعال حضور درلود په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې د پاکستان په برخه کې هغه اقدام چې باید کړی وای نه کړ چې نتیجه یې اوسنی حالت دی. استاد پایند، اول له تاسو نه پوښتم.
ګوره، موږ لس یو څه رڼا باید واچول شي په دې موضوع کې. په دا لسو کلو کې چې اتحاد جماهیر شوروي په افغانستان باندې قابض و، په دغه وخت کې ضیاءالحق بعد له هغه څخه پرویز مشرف دوی دواړه چې راغله، دوی د افغانستان ته داسې کتل چې دا و پاکستان ته دا ستراتیژیکي عمق ورکوي، او په دې لحاظ باندې که د هند سره کومه شخړه وي، افغانستان به په افغانستان کې به داسې یو ځایم مستقر وي چې هغه به د پاکستان پلوي وکړي. هغه تر اوسه پورې دا په خپله په آی اس آی او د پاکستاني په فوج کې دغه نظر هنوز هم موجود دی چې د افغانستان باید د پاکستان سره ښه مناسبات ولري، او په دا ستراتیژیکي اړخ کې افغانستان باید د پاکستان پلوي وکړي. مګر افغانستان هیڅ وخت دا کار نه کاوه. د کرزی په وخت کې دا معلومه سول، کرزی و هندوستان ته ډیر نږدې و تر هغه تر پاکستان پورې. او دا ستا خبره چې تاسو د مخه وکړه دا مهمه خبره ده چې په دا تیرو پنځه دېرش شپږ دېرشو کلو کې پاکستان هغه شان چې دا نړیوالې مؤسسې او نړیوال د امریکا او اروپا او دوی غوښتل هغه پاکستان ونه کړه. چې هغه مسله دا ده چې په دغه پاکستان کې د ټرینینګ کمپونه، دا د تربیې مراکز د مختلفو ګروپو لپاره چې د افغانستان سره مخالف دي، هغه له منځه یو نه وړله چې دا د حقانی ګروپ یو له هغو څخه دي. نو په دې لحاظ باندې د پاکستان دغه صادقانه همکاري د افغانستان سره ونه کړه. او دا اوس چې دا مناسبات سم سوي دي، دا تقریبا یو بل صفحه ده. نو ګورو چې دا به تر کومه وختو پورې د پاکستان به صادقانه د افغانستان سره دغه همکاري وکړي او کنه وکړي.
بله، ابوبکر صدیق، ستاسو ځواب غواړم. نړیوالې ټولنې څه ونه کړل په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې چې نتیجه یې دغه اوسنی حالت شو؟
بلې، په دې کې یو اساسي ټکی دا دی چې په افغانستان کې د سپتمبر د یولسمې د حملو نه وروسته چې خپل جګړه پیل کړه په افغانستان کې، نو د دې شبکو د دې خلکو په خلاف پیل کړه طالبان حکومت راوغورځو او القاعده وتښتیده پاکستان ته. خو د افغانستان اساسي ستونزې چې دي، چې په هغه کې تر ټولو لویه ستونزه لا حل شوې نه ده، هغه د پاکستان سره د افغانستان سوال دی. افغانستان د پاکستان په منځ کې د ډیورنډ مسله ده، هم داسې نورې ډېرې مسلې دي. فرضاً اوس په دې وروستیو کلونو کې پاکستان ادا کوي، تور پورې کوي چې افغانستان د بلوڅ بلتون غشتون کو سره مرسته کوي، او پاکستان بیا افغانستان بیا دا وای او د دې غهم لیدل کیږي چې هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت خلاف فعالیت کوي، دا غوی ډیر شمیر خلک په پاکستان کې پټن ځایونه لري، دا غي ځای څخه فعالیت کوي. نو دغه هغه اساسي خبرې دي چې باید دې ته نړیوالو یو خو منظم جواب ویلای وي، او دا جګړې لمنځه وړي وي، نه په اقتصادي ډګر کې، نه په سیاسي ډګر کې، او متاسفانه نه هم په پوځي ډګر کې د اساسي سوالونو ته جواب وویل شو.
مننه استاد خالق رشید، ستاسو جواب غواړم همدغه سوال ته.
موږ په تیرو 14 کلونو کې د دې موضوع عیني شاهدان یو، او هم د ښاغلي کرزي دریض وو. ښاغلي کرزي به دوه خبرې ډېرې جدي او سپینې به کولې. یو د نړیوالو دریض د افغانستان د یا د سیمې په ارتباط باندې، او بل د پاکستان دریض د سیمې په ارتباط باندې. د په دغه دواړو باندې شک درلود، او زه باور لرم، زه خپل هم په دې باندې شک لرم چې دوی په دې برخه کې په پاکستان باندې هغه فشار چې لازم و هغه یې ونچوه. دویمه خبره دا ده چې پاکستان په داخلي سطح باندې هم خپلې پالیسي ته د افغانستان په ارتباط تغییر ورنه کړ، تر اوسه یې هم تغییر نه دی ورکړی. حتی تاسو اوس دغه سایتو کې هغه د دورانی د آی اس آی د مشر مرکې ده، دی اورې ټوله دنیا هغه ګوري، او د هغه څخه دغه خبره دوی ډېره ښه موږ معلومولی شو چې دوی د سیمې لپاره څه پالیسي په نظر کې درلوده، او څه پالیسي فعلاً لري. د دغه پالیسۍ پر اساس باندې د دغه معضلې چې تر اوسه پورې دوام لري، حتی بهبود او سهولیت نه دی رامنځته شوی، خبره نوره هم خرابه شوې ده. د همدغو روابطو د نږدې کېدو اثر دی چې موږ لږ تر لږه هره ورځ 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره افغانان هلته خپل ژوند د لاسه ورکوي، او دا پالیسي ورځ په ورځ نوره هم پیچلې کېږي، او نوره هم د افغانستان د بدبخته کولو دپاره کې اقتصادي جهاتې په نظر کې نیسي، که سیاسي یې نیسي، که د پولې او سرحدونو په حساب یې نیسي. دغه ټول هغه اړخونه د دې موضوع سره په پام کې دي.
ډېره زیاته مننه کوم، خبرې ډېرې زیاتې دي، مګر زه غواړم په وروستۍ برخه کې بیا هم یوه پوښتنه مطرح کړم له درې وړو ښاغلو ګډونوالو نه. د دې بس د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان ایمال فیضی یو لیکنه کړې، او په هغه کې دای پوښتنه کوي چې آیا هند افغانستان پاکستان ته ورپریښی؟ پایان صاحب، تاسو نه د دې پوښتنې ځواب غواړم لطفا.
دا داسې مسله نه ده چې یو به کېږي دا بل به یو به ښه کېږي بل به خرابېږي، داسې واقع نه ده چې که د افغانستان مناسبات د هند سره شوه نو حتما دا به د پاکستان سره خرابېږي، او که د پاکستان سره شوه د هندوستان سره به خرابېږي. دا په بین المللي مسایلو کې په داسې نه ده. دا مسله دا کېدای شي چې د دواړو سره مناسبات هم سم سي، او یا له یو سره سم سي له یو سره خراب. دا د افغانستان او پاکستان تر مسله دغه یو مهمه مسله ده، د ډیورنډ د کرښو مسله ده. پر دغه باندې دا پاکستان هم تقریبا دا په انګلیسي کې شورته وایي انسیکیورټي، دغه سی یو نه آرامي حسوي. که په افغانستان کې مناسبات د افغانستان مناسبات د ګاونډیانو سره سم سو، د افغانستان اقتصاد مخ ته ولاړ، نو په افغانستان دغه ادعا به هر مخ ته کې. دا د پښتونستان مسله اوس دغه سی یو زمينه پیدا شوې ده، مګر بیا هم دلته د پاکستان لپاره یو صادقانه همکاري په کار ده. زه دا همیشه ما ویلې دي، افغانستان ته چې صلح راځي، دغه دوه ممالک ډېر مهم رول لوبوي د افغانستان ته د صلح په ټینګښت کې، د ایران او د پاکستان مسله ده. که دا دواړه په افغانستان کې صادقانه همکاري ونکړي، افغانستان ته د صلح راوستل تقریبا یو محاله مسله ده زما په نظر.
مننه کوم. استاد رشید، آیا ستاسو په نظر، ستاسو تصور څه دی چې هند افغانستان پاکستان ته ورپریښی؟
نه، دا هیڅ امکان نه لري. یو څه خبره مشکله ده، که څه هم سرحد موږ په هغه کې نه لرو، ولې زموږ فرهنګي علمي تخنیکي تحصیلي د اوسنی جریان ډېر زیات د انسره نژدې دی. په هغه لحاظ باندې هندوستان په سیمه کې یو د ودې په حال کې هېواد دی، موږ هم ضرورت ورته لرو او دوی هم د ځینو تجارتي مسایلو په ارتباط یا د اوسنیو پرمختیاو پام کې نیولو سره افغانستان ته ضرورت لري. له همدې امله موږ همدا اوس په هندوستان کې 12,000 محصلین لرو. دا یو ډېر پیچلی جوړښت دی چې موږ یو د بل سره لس په ارتباط کې ساتي. په سیاسي لحاظ هم خبره زه فکر کوم د هندوستان سیاست په تېرو 12 کلونو کې ډېر جوړوونکی او ډېر منظم د افغانستان سره د کومک او د مرستې پر اساس و. نو په دې لحاظ باندې هغوی نه غواړي چې دغه خپل روابط د افغانستان سره څه په تاریخي او څه په اوسني سیاسي وضع په پام کې نیولو سره دوی پرېږدي. زه په دې باور نه یم.
ابوبکر صدیق، ورستۍ پوښتنه بیا هم له تاسو نه، آیا هندوستان افغانستان پاکستان ته ورپریخی؟
اول خود ملمنو د خبرو زه تایید کوم، خو فقط دومره اضافه کول غواړم چې افغانستان یو آزاد خپلواک هیواد دی او دا په دې نظر ورته ونه کتل شي چې چا وګاټه یا چا وبایلو. افغانستان ښه راتلونکی لري او هغه ښه راتلونکی یو صورت لري چې په هغې کې عملي شي. هغه دا دی چې افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ مرکز وګرځي، خو د افغانستان راتلونکی د سیمه د هیوادونو د نفو د نقصان په بنا نه، د افغانستان د خلکو د ګټو په بنا باید ورته وکتل شي. او په دې لړ کې د افغانستان هم د ولسمشر کرزي حکومت او د ولسمشر اشرف غنی حکومت دوی یو ښه نظر لري. دوی غواړي چې افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د مرکز په توګه بدل شي. په دې کې لوی رول اوس د پاکستان د پوځ دی. هغه فوج که دا پالیسۍ پرېږدي چې په افغانستان کې نور جنګیالۍ ډلې تقویه کړي، نو زه ګمان کوم چې افغانستان ښه راتلونکی لري. خو یوه خبره دا هم باید پام ورته پکار دی چې په افغانستان کې د هم څوک د پاکستان او د هندوستان د جګړې څخه یا د مخاصمت څخه سوء استفاده نه کوي او دا موقع د هند ته هم نه ورکوي چې پاکستان دا احساس وکړي چې ګواکې د غربي پولې لخوا دوی یو ډول محاصره شوي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ابو بکر صدیق، د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د برخې مشر علم پایند، او په نوي ډیلی کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او هند پر اړیکو او په دې اړیکو کې د اسلام آباد د ونډې په اړه خپل نظریات څرګندول. د خبرونه ورستۍ برخه تر رسیدلې یو، په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم چې د ځوانانو ځنګړی 19 پروګرام تاندې څنګه ووري، او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمنړی خبريږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څانګه کې په ښوونځیو کې د حرفي مضمون او د تشبث په نوم د یو ښوونیز پروګرام په اړه غږیږو چې دا مضمون د ځینو لیسو او مکتبونو د زده کوونکو لپاره څومره ګټور ثابت شوی دی. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوې خونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل وو، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري. په دغو بدلونونو کې یو هم د حرفې په نوم مضمون دی چې دمګړی یوازې په تیوریکي بڼه په ښوونځیو کې تدریسېږي. د پوهنې وزارت د خونیز نصاب د پراختیا او د درسي کتابونو د تالیف عمومي رئیس عبدالظاهر ګلستانه د دغه مضمون په اړه وایي:
په تعلیمات عمومي هم موږ کتاب د هیر پی برو زیاتره برخه تویری کده چې معلومات مشاکر ته ور کړی دی، و ماتم نه هم کې درسي ساعت لري په پلان تعلیمي کې شامل دی چې دا شاګرد مسلکي کې نه یو ایډیا او یو اغایي اخلي د مسلک په باره کې، یر پی په بار کې چالاکا ور سپیدا کی او بل د برخه چې مسلکی کیږي او دغه برخه څخه مثلا یو سند په مسلکی شکل لاس ته راوړي مامه خدای طرز وکړي چې د تخنیکی او مسلکی معینت انستیتوتونه دي مکاتب دي چې هغه ډیر شریشتي لري او درېمه هرپه برخه چې مختلف ورکشاپونه دی رکیږي ځوانان کولای شي چې په هغه کې مثلا لندمحاله اوسمحاله ورکشاپونه واخلي چې د وزارت معرف او د وزارت کار او امور اجتماعي دغه ځوانان ته دایری شي او په لند وخت کې یا په اوږد وخت کې هغه ته د مسلک او هرپه په اړه کې ذکر ورکول کیږي.
ملګرو دغه مضمون ته ورته یو مضمون د تشبث تعلیمي او تربیتي موسسې لخوا هم د هواد څلور ولایتونو کابل پر وان بامیان او د ننګرهار په کابوت سلويختو لیسو کې تدریسيږي. د یادې موسسې د پروګرامونو مدیره ګلغټه سروري د دغه خونیس پروګرام پاړه وایي
په سلور ولایتونو کې تقریبا درې سلويخت مکتبونو ته کوخخ لاندې راوستل دي. شپږ ویشت د انجونو مکتبو زموږ سره دي او ولس د الکانو مکتب دي. دوی ته وخت ورکوو استادان ته چې نمایشات دایر کړي په مکتبو کې. دوی شاګردانو ته ابلاغ کوي چې خپل طرحې ولیکي. هغه ذهنیت د تجارت په برخه کې کوم شاګرد لري او دا یو فرصت دی، یو زمینه برابر کیږي چې هغوی قلم واخلي په لاس کې او خپل دا طرحې د کاغذ په مخ ولیکي. استاد خپله لولی تحلیل کوي او لس غوره انتخاب کوي. هغه لس شاگردان د خپل طرح دفاع کوي او بیا وروسته درې طرح انتخابيږي. در لسته و درې اوم کال د غوایه په سلوره منیټه د لس غوره شاگردانو نه درې شاگردان انتخاب سو چې د دې لس غوره شاگردانو په منځ کې وو ځکهونکو دینچونو او درې الکانو چې یوې د پروان ولایت او یوې د خواجه مسافر دولسوالی نه او یوې د رحمان بابا.
ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
په ځینو ښوونځیو کې د تشبث په نوم د دغه مضمون د تدریس په اړه مې د ښاغلي ګلستانی نظر وپوښت. د ده په قول
په نوم د سای یو موسسه ده او دا موسسه د وزارت معرف سره یې یو تړون کړی دی چې دوی په بعضو ولایتو کې په بعضو مکتبو کې نظر د هغه ولایت یا د هغه مکتب په خپل خوښه دغه کتاب من هیڅ مومید درسي یا مثلا افټر ټایم یعنی وخت غیر رسمي څخه د دې کتاب څخه شاګردان ګټه اخلي. ولی دا په پلان تعلیمي کې رسمي مضمون نه دی، د وزارت معرف په پلان کې شامل نه دی. ولی دا مضمون یې بد مضمون نه دی، ښه مضمون دی، هیرپاته یا ایډیا ورکوي.
همزولو موږ د کابل د دشت برچی سیمې زینب کوبرا لیسې لسم ټولګي ته ورغلو چیرې چې یوې ښوونکې همدغه مضمون زده کوونکو ته ورزده کاوه. او بیا مو څو زده کوونکې وپوښتلې.
فاطمه غلام سخی هستم. مضمون تشبع در اصل یعنی هدف گذاری.
فاطمه غلام سخی هم تشبع مضمون یعنی د منزل او هدف ټاکل. لکه څنګه چې دغه مضمون په یو کیسه کې لیما د عبدلو په برخه کې مهارت لري، همداسې زه هم کولای شم په یو برخه کې استعداد او پوهه ولرم، لکه انګلیسي ژبه چې زه خاص مهارت پکې ولرم او پراتلونکي کې نور وروزم.
که موږ ولولو چې څومره په یو کار کې ښه فعالیت وکړو او څومره کولای شو چې ګټه ترلاسه کړو. څه کول زه غواړم چې د غنم پروتین جوړ کړم.
فرزانه کاظمی هستم. خود مضمون تشبث یک نوع مضمونی است که استعدادها را رشد میده.
فرزانه کاظمی هم په خپله تشبث مضمون داسې یو مضمون دی چې استعدادونه روزي او د دې لامل ګرځي چې انسان په ځان متکی شي، بل چاته احتیاج نه وي، بلکې خپل ټول مشکلات په خپله حل کړی شي او د یو ساده کار په مرسته ځان داسې بس کړی چې نور ترې درس واخلي.
زما نوم عالیه ده. کله مې چې دا مضمون ولوست نو ما سره هم دا فکر پیدا شو چې زه باید په خپله ګټه وټه وکړم. بیا مې د سرمیزیو پوښونه او د نورو توکو اوبدل پیل کړل. خلک یې ډېر اخلي. هر یو یې په سل یو نیم سل افغانۍ خرڅوم.
د همدې لیسې یوې زده کوونکې مالقه منصوري تیر کال په یاد پروګرام کې لومړی مقام ګټلی و. دا د خپل بری او د خپلې طرحې په اړه وایي.
دستم په هفته امتحان کرده بودم که پست چهارمغز پست انار
معلومم ټولګرهی سي په دې طرح کار کاوه د غزان او انار له پټوکمی د ویښتانو د رنگولو مواد جوړ کړل خو څوک نه و چې ما سره هم راسته وکړي بیا چې زه لسم ټولګي ته ورسیدم نو د همدغه تشبث مضمون په مرسته مې د خپل کاروبار د پیل او پیاوړتیا لپاره ځینې مهارتونه زده کړل لومړی زه په اتیا غوره کسانو کې انتخاب شوم بیا په لسو او بیا په درو غوره کسانو کې ما لومړی مقام وګټه ستاینلی کې راکړ او یو څه نغدي جایزه هم راکړه بیا په دوو تجارتي جلسو کې د ګډون بلنه راکړل شوه هلته مې برخه واخیسته زه په دې پوه شوم چې څنګه خپل تجارت پراخولی شم اوس نور مصنوعي رنګونه ډول ډول ضررونه لري خو دا طبیعي رنګ دی کار روزګار مې ښه دی یو بوتل په سل خرڅوم چې کم زیاتې 40 روپۍ راته پکې پاتې کیږي خلک مې تشویقوي او په خپلو ګټل شویو پیسو د مکتب د درسونو تر څنګ څو کورسونه هم وایم
آمادګي هم میرم ریاضی انګلیسي فزیک نه میخوانم
دوستانو دریم مقام هم د همدی لیسې زده کوونکې امینه شهابی او دویم مقام د ننګرهار د علایی علی لیسې زده کوونکې خایسته غفورزی ګټلې وو په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری اغلی غفورزی د هغې د طرح پاړه پوښتلې اغلی غفورزی وایي
تر هچې وزما د خزنانوی په حق لوت د چشمی خان چې د خزنانوی په نوم په جلال آباد په خار کې د زیاتره نارینه نانوی غان شته د خود خزنانوی نشته نو یعنی ډیر زیات جالب و چې هغه څه چې په جلال آباد خار کې نشته نو ما د هغه په اړه فکر وکړ ما ته دا انګیزه را پیدا شو چې زه باید غتر هول کوم نو دا مې ولیکل او هغه مې تر ریزیکړه په کال کې څومره آیت لرو مثلا په میاش کې څومره آیت لرو کومه ګټه عایدات څومره دي څنګه مصارف څومره کیږي د ټولو په اړه مې ولیکل یو تر هم ولیکل 50 بهترینو کې راغلو دغه څه خورو سلس بهترینو کې راغلو بیا خوشبختانه جلال آباد په سطح اوله شومه او همدارنګه د افغانستان په سطح سلور ولایتونو په سطح دویمه شومه ټولګي کې هم راته یو پروګرام ونیو ډیر زیات تشویق کړم
غفر زی زیاتوي هغه څه چې په خونځي کې زده کړی وو اوس یې عملی کوي او ښه ګټه ترې ترلاسه کوي چې له امله یې که یو خوا خپل او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي نو بل خوا یې د خپلې کورنۍ سترګې هم ورپسې جګېدي
ګټه یې خو ډېره زیاته ځکه چې په اقتصادي برخه کې هم کولی شم خپل کورنۍ سره مثلا اقتصاد کې د کورنۍ مرسته وکړم د هېواد اقتصاد پیاوړی کوي او همدارنګه دغه جامعه چې څنګه کومه یوه ده خصوصا په جلال آباد کې چې د ښځو ونډه په مختلفو چارو کې کمه ده نو د دې لپاره کولی شي چې ډېر زیات یعنی فایده ورسوي ښځو ته ښځینه کارکوونکي کار وکړي خپل ستونزې په خپله حل کړي هغه مشکلات کورني مشکلات یې خپل اقتصاد کې خپل د مثلا خاوند ورور پلار دوی ټول سره مرسته وکړي سترګې مو اوچت شوې په کور کې او همدارنګه د پلار سترګې مو اوچت شوې په ټول قوم کې زمونږ چې ما وکولی شو دغه مقام ترلاسه کړم
تاسو له ازادي راډیو تاندې څنګه خبرونه ته غوږی دا او د ازادي راډیو نورې خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلې شي www.azadiradio.org همزولو له زینب کبرا لیسې په کابل کې د رحمان بابا علي لیسې ته ورغلو په دې لیسې کې هم د تشبث پروګرام مضمون تدریسیږي د دې لیسې یو زده کوونکی چې د دې پروګرام لپاره د تازه مڼو تجارت تر هلرله او تیر کال په لسو غوره زده کوونکو کې راغلی و راته وویل
زه احمد زیایم د رحمان و د عالی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکی یم د تشبث کې هم زما طرحه چې وه د تازه مڼو باره په دې طرحه کې لومړی خو زه 50 بهترینو کې وتم بیا وروسته د لس بهترینو کې زه کامیاب شوم هغې ته موږ ته ښه سیمینارونه هم دی دای کل ښه درسونه موږ ته ویل د تجارت په اړه همدا مثلا په هغې کې درسونه وو د تجارت په اړه وو همدارنګه چې څنګه په بازار کې بازاریابي وکړي او خپله د مشتریانو سره ښه وضع کول ښه سلوک او اخلاق کول د خپل مال لومړی سرمایه چول یا په هغې سرمایه وکړه شي چې ښه ګټه وکړم ښه نتیجه درلوده
د رحمان بابا علی لیسې یو ښوونکی منهاج الدین وهاج مې وپوښت چې یاد مضمون د دې لیسې زده کوونکو ته څومره ګټه کړې ده نو د ښاغلي وهاج ځواب و
د تشبث مضمون شاګردان ته مفید واقع شوی هغه د دې لپاره آماده کوي چې په خپل ځان متکی کی او آینده مطمئن ځان ته جوړ کی او بالاخره د باردوش د فامیل نه څه بار کم کی په خپل په غوړه یوسي نو دا مفید واقع شوی
دوستانو د اغلی ګلغټي سروري په وینا کڅه هم دوی لز د کوونکو سره کومه لویا مالی مرسته نشي کوله خو دوی د ځینو نمایښونو یا نندارتونونو په برابرولو سره نور د کوونکو هم ورته فعالیتونو ته تشویق کوي اغلی سروري
لمړی مقام ته مونږ پروسه کار $100 مادي مرسته مور سره وکړه د تشویقي باندې پر اساس، او دوهم ته مونږ $15 او دریم ته $50 مرسته وشوه چې دا نمایش کولای شي چې یو زمينه برابروي هغه شاګردانو ته چې هغوی علاقمند دي استعداد لري د تجارت په برخه کې، دوی کولای شي خپل تولیدات شروع کړي په خپل مکتب کې په نمایشاتو برخه واخلي او دغه تولیدات هلته په نمایش کې کیږي. په غیر مستقیم ټول شاگردان تشویق کیږي دې ته چې که استعداد ولري نو لاس په کار شي.
وخت در نثیر دې خطر شوه نه دې پلو بچو تا کتاب ورکا، وخت در نثیر دې خطر شوه نه دې پلو بچو تا کتاب ورکا، ورتا پمینا تو خبرې وکا هر پختنې ته جواب ورکا، لدی خیستا لدی نازک گلابنا گلی انسان گلی سڑای جوڑ کا
همزولو خوخیاران وای چې یو کار کسب یا حرفه زده کړه او بیا یې سرته کیږده، ښایي کله دې په کار شي او بیرته یې راواخلي. نو د درسونو تر څنګ څومره ښه ده چې د یو چا یو بل هنر یا کسب کار هم زده وي. له همدې سره نننۍ تاندې څانګې رانغاړو. له ټولو هغو دوستانو مننه چې د تاندې څانګې فیسبوک پاڼه یې خوښه کړې ده، نظرونه یې راسره شریک کړي او پیغامونه یې راته پریښي دي. تاسې هم کولی شئ تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، نظرونه او پیغامونه راته پریږدئ. پته ده facebook.com/tandisangi، او دا هم زما برېښنالیک پته ده shafaq@rfprl.org. په مخه مو ښه.
شیرزاده د سرو لالونو وطن له جنګسګړه خوشحالي غواړي، پټ ښایستونه یې ښکار ښکار کړه اوس د نړۍ سره سیالي غواړي، تماشی تئی جہان راشی دا وطن دا سی گلالائی جوڑ کا، وچھا ڈوڑائی اخرا قلم را وخلا بدی نڑائی کے زانتا سے جوڑ کا.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. یوی کورنۍ کې ورور او خور د کار د ویش لمخې کوم مسولیتونه لري؟ مور او پلار ته څومره لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسولیتونه وویشي او هر څوک تر خپلې وسې خپل کار په خپله وکړي؟ په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی تیرونه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د یو خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅه غواړي. د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصلې سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده، او تر ټولو مهمه دا چې له اوسمهالو فرصتونو څخه د استفادې جرأت دی. رولا غنی وویل ډیری افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکړي کولو حق نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې اوس د ښځو د پیاوړي کولو ښه وخت را رسېدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډونه خبر ورکوي. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې د ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لری پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د عامې روغتیا مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته 200 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د قابلګۍ او نرسنګ گوتا جس بیگی.
قدرمنو اوریدونکو په اکثره افغانی کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې د کور ټول کارونه میرمنې کوي. د کور جارو کول، پخلی، کالی مینځل او دې ته ورته لویه واړه کارونه ترسره کوي، او که نارینه د کور په کارونو کې ونډه اخلي دا نو یو ډول شرم ګڼل کیږي. همداراز په ځینو کورنیو کې خور د ورور ډیر کارونه لکه د بوټانو رنګول، جامې اوتو کول، د مکتب تقسیم اوقات جوړول، او ان کله کله د ورور د خوب بستره ټولول هم د نجلۍ مسؤلیت وي. او هلک هم په دې بهانه چې دا کارونه زما مسؤلیت نه دی، له ځینو کارونو څخه اوږه خالی کوي او وایي چې دا د ښځو کار دی. خو که یو کار د انسان له وسه پوره وي نو ولې په خپله نه کوي؟ ولې ځینې خپل مسؤلیت نه تیښته کوي او په نورو یې وراچوي؟ په ځینو مواردو کې ورور او خور دواړه مکتب ته ځي، نو نجلۍ مکلفه ده چې د درد تر څنګ د کور کارونه هم وکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو په وینا دا بچی کله له مکتب نه راغله ډیره بستړې وه. د کور د کارونو ترڅنګ به یې ورور هم پرې امرونه کول. دا وایي ورور به مې خپل کارونه په خپله هم کولای شول، خو ما ته به یې ویل چې دا ستا وظیفه ده چې زما کارونه وکړې.
زه ورور مې دواړه ښوونځي ته تلو، نو کله چې به زم ښوونځي نه راغلم او ورور به مې ښوونځي نه راغی، دواړه به ستړي. ورور به مې ماته ویلې سې ته دا کالي جای په جای کا، یا به راته ویلې جراب مې پرې مینځه، یا به راته ویلې سې دا موبایل مې چارج کې ور، یا مثلا کله ناکله به راته ویلې سې تقسیم اوقات مې د مکتب جوړ کا. خو زم ستړی وم، مکتب نه سې راتلم، ورور به مې راغلی و هغه به لږ ستړی و، خو ورور به مې دا ټول کار په ما باندې کوه، خپله به بیخي به کار کې سه هم نه اخېست. نو ما به مې ورور ته ویلې سې ته ویلې نه که هغه کار سې تا لپاره کوی سم، زه خو کوم سی بیا کوم کار کې ستړی کیږم، نو بیا وسیله کیږم، بیا غن کوم. نو ورور به مې راته ویل چې دا تا مسؤلیت ده، ته جلی ته به دا کار وکړې. ځینې کارونه اوسې ما ورته کول، لکه کالی اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول. خو هغه کارونه سیده له وسه پوره او ډیر ساده کارونه و، هغه به هم د په ما باندې کوله.
ځینې وختونه مور او پلار هم دې خبرې ته دومره توجه نه کوي، پلی لور ته وایي چې ورور دې دی یا هلک دی خبرې منه. خو دا چې د دوی په دې کار هلک څومره بې مسؤلیته روږدی کیږي، دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. اغلې ارزو زیاتوي، کله به مې چې د ورور امرونو په تنګ کړم او بې حوصلې به شوم، نو مور به مې ویل خیر ده، حوصله وکړه، هلک ده، هر څه چې وایي وایي منه.
مور به مې بیا داسې نه کول سې موږ منځ کې سوله کوي. ورور ته به مې ویل، ورور ته به مې باید ویلې وای سې نیم کار تو کو نیم به د خور کې. نو مور به مې هم ماته ویلې سې جلې ته کار دا ټول کار تو کو سې، ځکه سې ورور دې یا درنه مشر ده یا هلک ده، کار تو کو سې، ته کور جلې مسؤلیت ټوله تا په غاړه ده. نو داسې فکر به نه کو سې دا مکتب نه راغلی ده یا دا دونه ډیر کار کې ستړي به بې حوصلې سوې به، خبرې ته به کتلې سې ته جلې ته د کور کار به اوکې. نو بیا مې ماد ورور جنگ سه اوس یو کال کې څه خبرې هم سره نه کوو. دا ښه کار نه ده، مخکې له دې څه شخړه رامنځته سي، د دوه نفر مقابل کې جنگ وسي، باید هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي. او مور و پلار ته هم لازمه ده سي اولادونو منځ کې کار وویشي او د هلکو د جلې منځ کې توپیر ونه کوي.
د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی وایي د دوی کور ډیر لوی دی او د جارو کولو مسؤلیت یې د دې په غاړه و. خورونو به یې کوټې دومره ګډې وډې کړې وې چې پاکول یې په دې و.
او زه به یو وخت خطره درته ووایم چې فامی چې دی دا لوی دی او د دې دا د کوټو جارو کول صف کول مسؤلیت زما و. تقریبا دولس کوټې به ولي، نو زما ورونه ځوانان ول مشران و هر یو په تحصیل به کول، وظیفې ته به تلل. کله به چې زه به پخپله سهار داسې و بجې به مکتب ته تلم، نو دا زما مسؤلیت چې باید وخته پاسېږم دا ټول کوټې پاک کړم، بعد هغه نه زه مکتب ته لاړه شم. دوی به چې د شپې هر یو ځوانانو هر کوټې ته به ننوتې، خپل کتابونه به یې تیت کړي ول، خپلې جامې به یې تیت کړي وي. یعنی یوه کوټه نه وه چې دوی په یوه کوټه تیت کړي، هر یو بېلابېله کوټې. کله به چې زه سهار شم باور به دې چې په هرې کوټې ټولولو کې کتاب ټولول کې بس ما نفس وته، او په دې منډه کوم چېرته مکتب لا نه وخت نه شو دځې کې دوی ټولول باید زه وکړم. یو کوټه به هم نه وسو کوټې به تل مور باندې تون مایندې چې تلک مهرباني ته خوته که مهرباني تلک د نجونې حق هم تلفې وي ویل چې خیر ده. یعنی د لکن طرفداري کول ویل چې گزاره وکړه، دا یې نه ویل چې زه یې ولې داسې کوي.
لالپور همداراز د خپل ملګري کیسه کوي چې ورور ورسره خرابیا نه کوي او کله کله غالمغال هم پرې کوي.
زمونږ د خپلوانو څخه یو کورنۍ وه چې د هغې سره د دې ورور ډېر بد چلند کوه، حتی لاس یې هم پرې پورته کوه. دې خپلې خور ماته قصه کوله، کله چې مې ورور راشي نو په دالیز کې پخنه ویښي او ماته غږ کوي چې فلانۍ زر کوه ډوډۍ مې راوړه. وایي نو زه هم د دې لپاره چې ممکن دا بیرون تللی وي ستړی شوی، په منډه لاړه شم تر اشپزخانې پورې، تر لا مې لاوې اشپزخانې ته پخنه ورسې چې د دې لس غږه نور هم راوځي، هغه هم په زشته لهجه باندې. خو بیا هم کله چې ډوډۍ ورته راوړم، پر هغه باندې ډوډۍ ورته کېږدم، بیا هم باوجود چې ډوډۍ مې ورته راوړې، کار مې ورته کړی، لس خبرې کوي چې څه دې کول دونه وخت
کې یعنی زه په پیر پیر ته تا جرأت نه لرم داسې نشم ورته ویلی چې کوم ماشین خونه یې مخ ولاړم درته را لوړه تر څو ته طاقت نه کوي وایي زما د دومره خدماتو د دې دومره احترام همدغه وایي ځواب و چې دې ماته په مقابل کې راکړ
اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی په ځینو کورنیو کې بیا هلکان دا ذهنیت هم لري چې که خپل کار په خپله وکړي دا شرم دی او باید خور یا مورې وکړي. احمد سیام چې د وم ټولګي زده کوونکی دی وایي کوم کارونه چې ما پورې مربوط دي په خور مې کوم، ځکه چې هغه نجلۍ ده او که زه دا کارونه وکړم نو شرمېږم.
او وړه خور مې د هغه موزه و هغه مکتب نه یوځای راځو او مثلا مکتب نه چې راځم خپله جراب یا هغه زما کار ټول هغه کوي، یعنی همدغه کار د همغه باید خپله وکړي. ما جراب پرېمینځي، بوټان رنګوي او نور داسې نور کارونه همدغه کار دی هغې همدغه باید وکړي او زه په دې کار شرمېږم. هغه همدغه کار ده او موږ باندې کار نه کوو، هغه کور کارونه کوي. هغه جلۍ ذالکم
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه کورنۍ چې هلکانې په کور کې کار نه کوي نو مور او پلار یې د مسؤلیت پذیرۍ اخلاق نه دي ورښودلي، چې په دې کار سره هلک بې مسؤلیته مخته کیږي.
موږ په کورنیو کې د مسؤلیت پذیري په نامه یو شی لرو. دا هغه څه دي چې معمولا باید په کورنۍ کې په نظم او ډسپلین هغو ته پام وسي. یعنی هغه کورنۍ چې هلکان یې متاسفانه په خپلو لورګانو باندې ظلم کوي یا کار کوي، په هغو کورنیو کې څو مسئلې دي. دوی په خپلو کورنیو کې خپلو اولادو ته د مسؤلیت پذیرۍ دا نه دور ښودلی او دغه تربیه متاسفانه د دې سبب سوې، د دې جوګه سوې چې نن سبا ډېری ځوانان راجګ سي او په خپلو خویندو باندې یو ډول په زور کار یا ته باید دا کار وکړي، ته باید دا مسؤلیت ادا کړي، دغه کار کوي. او په خوشنۍ سره وایم چې دا ډېر بد عواقب لري. یو خو دی یو ډول بې مسؤلیته بر راځي، په دویم قدم کې دی کار نشي زده کوي، یعنی که دی بوټ رنګ نه کړي دی بوټ نشي رنګولی. یو خو به دغه هلکان کار زده نه کړي، بل به مسؤلیت پذیره بني او بل به دوی یو ډول راتلونکي کې غواړي چې خپل هر کار خپل هر دنده نور خلکو په غاړه ورواچي.
ښاغلی عظیمی وایي کنجلۍ په دې کار سره له درس نه ووځي نو یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي.
مسله دا ده چې دا د نجلۍ لپاره څو ضرر لري. په اول قدم کې خدای نجلۍ پر نفس اعتماد له نظره ډېر بېچورته کېږي، عزت نفس له پوښتنې لاندې راځي. درس او سبق چې هغه کومې کورنۍ دندې یا کوم مصروفیتونه یا کوم مسؤلیتونه چې دا خپله باید ادا کړي هغه تر پاتې کېږي، یعنی له خپله درسه پاتې کېږي چې د ورور بوټونه رنګ کړي، له خپله درس پاتې کېږي چې د ورور کالي پرېمینځي، له خپله درس پاتې کېږي چې د ورور نور مسؤلیتونه ادا کړي، له درسه پاتې کېږي له پر نفس اعتماد ته ضربه رسېږي، خواشیني ورته پیدا کېږي، سټرس ورته پیدا کېږي، د مور و پلار په اړوند اعتماد له لاسه ورکول کېږي، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې زه نجلۍ یم. یو ډول دغه خپل هویت یا دغه خپل نجلۍتوب یا ښځتوب هم یو ډول له سوال لاندې ورته راځي، یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي او عقده ورته پیدا کوي.
خو ځینې کورنۍ بیا دې خبرې ته ډېر پام کوي، د اولادونو ترمنځ کار ویشي او هر چا ته خپل مسؤلیت ورپېژني. د کابل ښار اوسیدونکي مریم وایي ما مې د لورګانو او زامنو ترمنځ کار ویشلی او هر څوک مکلف دی چې خپل کار په خپله وکړي.
ما ماشومان چې دي زوی د لور مې چې دواړه له مکتبه راشي داسې نه ده چې زوی مې لور ته وایي چې ته ما ته جیکسه ډوډۍ راته تیاره کړه، یا راته جرابې مې پرېمینځه. ته مې کارونه ویشلي دي چې له مکتبه راغلی هر سړی به خپل کار کوي. که کور کې مې داسې نشته چې زوی مې په لور باندې پټکي وکړي چې هله ما ته دا شی وکړو، ډوډۍ راته تیاره کړه، هغه خپل کار کوي، دی خپل کار کوي، دواړو ته مې کار ویشلی دی. یعنی د زوی او د لور مینځ کې زه کوم هغه نه کوم، زوی ته درجه ورکم چې والا ته الک یو الک باید لک کار وکړي، چلې ډېر دا ډېر بد کار ده.
د کابل پوهنتون محصل روح الله هم وایي دی خپل کار په خپله کوي او که کوم کار خور ورته کوي نو جبري نه پرې کوي.
زه خپل کار په کول کې مې تر اوسه فکر نه کوم چې ما هغه ته شی ویلی وي چې هله ته پاسې دا کار راته وکړه، او یا هم کوم جبري کار ما پې کړی وي چې مخکې له مخکې ورته ویلی چې دا کار کوم. دلته زما ته جامې تیار کړې، ځینې وخت په کورنۍ کې دا شته کله چې زما ورته وایم چې ما ته مې جامې راواخله راته وتې کې راته کېده، ځکه طبیعي خبره ده نجونو ښځو کارونه چې باید په کور کې وکړي، او نور جبري کار پېزه نه کوم چې هغه نظر داشت. هغه لا چې ورته هیله ورته کوم ورته یو خرې کالي راته وته کوي کې نه ورته کوي، ورته کوم ته نه هغه مخ کورنۍ کې جون کړی دا پوهیږي چې دومره خبر ورته وکړي هغه یې منی در سره په بدل کې کوم عکسالعمل درته ښکاره نه کړي چې ګویا زه دا کار نه کوم یا دا خبره ستا زما په ما باندې بده ولګېده.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا په اخلاقي لحاظ خور او ورور یو له بل سره کومک کولای شي، خو په اجبار سره ورور دا حق نه لري چې خور دې کار ته مجبور کړي.
په اخلاقي لحاظ یو له بل سره مرسته کول یو بل ته نیکه لارښوونه نه کول په دې کې موږ کوم مشکل نه لرو، او په دیني لحاظ داسې ورور د څومره مکلفیت ولري د خور په وړاندې او د خور دنده څه ده د ورور په وړاندې، دا داسې خاص کومه زاویته وجود نه لري چې ووایي چې دغه نه کارونه د ورور حق دی په خور باندې. د بېلګې په توګه باندې داسې مثلا خور د ورور لپاره کار کوي، د سره په ټولنیز ژوند کې د کور په ژوند کې مرسته کوي. په اخلاقي لحاظ موږ مخکې ول د نیکه خبر ده، په دینی لحاظ د ورور وجایب او مکلفیتونه په خور باندې نه دي، دا خاصه نه او اخلاقي دنه ده. اما په اجبار سره هیڅ کله ورور خور په دبن نه سي مجبورولای چې حتمان باید د غل لپاره چوپړو کې ود خدمت وکي، او همدارز ورور هم د خور په مقابل کې د مکلفیت نه لري چې همیش باید لغنه سرپرستی او نفقه وسره نه وکي.
نو اوریدونکو، کورنۍ ته لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه وروپیژني، دا حد ورته ونه ټاکي چې هلک د کار نه کوي او نجلۍ د ټول کارونه کوي، بلکې هر چاته دی د خپل توان په اندازه مسؤلیت وسپاري. قدرمنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوي، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 1411، په هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.